یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو پی یو استودیو ته مو زه فریبا زایر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. په کابل کې د غرمې 12 بجې دي. په دې غرمنۍ یو ساعت خپرونه کې اورئ چې د کابل ښار په شارنو سیمه کې 14 سوې د جزئیات په همدې خپرونه کې اورېدلی سي. پر دې سربیره د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم لرو، خو خپرونه د تل په څیر په خبرونو پیلوو چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د کابل شمال لویه لار چې نن سهار د بغلان د دوشي ولسوالۍ په کیلګي کې بنده شوې وه خلاصه شوه. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو د طالبانو یو قمندان او د هغه 15 ملګري وژلي دي. او واشنگتن په مسکو کې د امریکا د سفارت د ډیپلوماتانو د شمیر د کمولو په اړه د روسیې غوښتنه خوښینونکې بللې. بشپړ خبرونه. شیبه مخکې په کابل کې د یوې چاودنې غږ اورېدل شوی. د راپورونو له مخې چاودنه د کابل ښار په شهرنو سیمه کې شوې. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان بصیر مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې چاودنه تایید کړه، خو په اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. د چاودنې د څرنګوالي او تلفاتو په اړه کره معلومات نشته، خو ویل کېږي پیښه د عراق د سفارت ودانۍ ته څیرمه شوې. د کابل شمال لویه لار چې نن سهار د بغلان د دوشي ولسوالۍ د کیلګي په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو لخوا بنده شوې وه خلاصه شوه. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویان ذبیح الله شجاع ازادۍ راډیو ته وویل دا لار د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له نښتې وروسته خلاصه شوه. ښاغلی شجاع په بغلان کې د البرز نه په نوم د عملیاتو په اړه هم معلومات ورکړل او ویل چې په دې عملیاتو کې 11 وسلوال طالبان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. دا عملیات دوه ورځې مخکې پیل شول چې د چارواکو په وینا په ترڅ کې د مرکزي بغلان ولسوالۍ اړوند لس کلي له وسلوالو مخالفینو څخه پاک شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو د طالبانو یو قمندان او د هغه 15 ملګري وژلي. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوګیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل چې د خوګیاڼیو ولسوالۍ د کګې ادیرې سیمه کې تېره شپه یوې وسلوالې ډلې د طالبانو سیمه ییز قمندان فضل احمد او د هغه 15 ملګري په ډزو ووژل.
د خوګیاڼو ولسوالۍ په مربوطاتو کې تېره شپه د یو قمندان په ګډون شپږ وسلوال طالبان د نصرګندو کسانو له لورې وژل شوي چې جسدونه هم په سیمه کې پاتې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا وسلوال طالبان د چا له لورې وژل شوي.
ښاغلی خوګیاڼي زیاته کړه چې د وسلوالو طالبانو د قمندان په ګڼ شمېر تخریبي فعالیتونو کې ښکېل و. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ترامپ او د جاپان صدر اعظم شینزو ایبی د شمالي کوریا د ممنوع اټومي پروګرام په اړه خبرې کړي او هغه یو جدي او پراخیدونکی ګواښ بللی. دوی پرون په ټلیفوني خبرو کې پر شمالي کوریا د ډیپلوماتیکو او اقتصادي فشارونو دراوستلو پر اړتیا ټینګار کړی. متحد ایالات او جاپان پر شمالي کوریا د فشارونو ځکه زیاتوي چې پیونګیانګ د جولای په 28مه نیټه یو انټر کانټیننټال یا د لویو وچو په کچه میزایل وازموي چې اټومي سروکې هم وړلای شي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو لخوا لګیدلي بندیزونه کمزوري بللي. ملګرو ملتونو په یو پریکړه لیک کې شمالي کوریا د لری وطن وشتونکو میزایلو له ازموینې او اټومي ټکنالوژۍ څخه منع کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په روسیه کې د امریکا د سفارت د ډیپلوماتانو د شمیر د کمولو په برخه کې د روسیې غوښتنه خوښینونکې بللې. ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې له امریکا وغوښتل چې په مسکو کې د خپل سفارت 155 کارکوونکي کم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د روسیې دې غوښتنې ته د یو احتمالي ځواب د ورکولو په اړه غور کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی چې په روسیا کې د خپل کارکونکو د شمیر پر کمولو او داسې یو محدودیت څرنه کوي. ولسمشر پوتین د هم ویل چې د مسکو او واشنگتن د اړیکو د ښه کېدو لپاره د سیژر تمنه شي کېدای. د بشری حقوقو د څار ټولنه وایي د ارمنستان حکومت د 2014 کال په جولای میاشت کې د سولیزو مظاهره چانو او ژورنالیستانو په وړاندې د پولیسو د تشدد په اړه د حساب کتاب په یقیني کولو کې پاتې راغلی. هیومن رایټس واچ په یو بیان کې چې پرون خپور شوې لیدي چې د تیر کال د مظاهرو پر مهال لږ تر لږه پر 22 اعتراض کوونکو د جرمونو تور لګول شوی، 21 کسان محکوم شوي او 11 ته د حبس موده ټاکل شوې ده. د بشري حقوقو د څار ټولنې د جنوبي قفقاز د حوزې مشر ګیورګي ګوجا په یو بیان کې ویلي چې له دې پیښې یو کال وروسته هم د قربانیانو کورنۍ د پولیسو د تشدد په قضیه کې عدالت او حساب کتاب ته سترګې په لاره دي. او یو رسې خبر چې د شبر او رسې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د غور ولایت د امنیت په اړه سیمایزو چارواکو سره د خبرو لپاره نن د ولایت ته سفر وکړ. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال د سیمایزو چارواکو په حواله وایي چې ښاغلی عبدالله به د دې سفر پر مهال د غور ولایت له امنیتي چارواکو سره هم خبرې وکړي. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله غور ته په داسې حال کې سفر کوي چې څو ورځې مخکې د دې ولایت تایوره ولسوالی د څو ورځو لپاره د وسلوالو طالبانو لاسته ولویده، خو افغان ځواکونه بیرته وتوانېدل چې آزاد یې کړي. ټاکل شوی چې اجرایی رئیس په راتلونکو شیبو کې یوې غونډې ته هم وینا وکړي.
خبرونه مو لازادي راډیو اوریدل. دوستانو اوراندې په خبرونه کې دغه مطالبه ورته د کابل په شهر نو سیمه کې چاودنه سوې ده چې جزئیات به زموږ همکار خبرو. د همواري چې د افغان حکومت اجرایی رئیس د غور ولایت امنیتي وضعیت ارزولو په هدف هغه ولایت ته سفر کړی. د پکتیا په جنې خېلو کې جګړه لا هم د اتمې ورځې لپاره دوام لري. دغه ولایت ولایتي شورا غړي ازادي راډیو ته وویل چې په جګړو کې ایثار خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. پر نور مطالبو سربیره د هم اوریدلی سي چې د امریکا او جاپان مشران د شمالي کوریا د میزایلو پروګرام په اړه اندېښنه ښودلې او هغه یو لوی تهدید بللی دی. دغه په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي. اوریدو ته بلنه درکوم. سمه ځخه آزادې رادیو اوري. دوستانو لکه چې اوراندې په خبرونو کې مو هم اوریدل شی په وړاندې په کابل کې، البته د کابل په شارنو سیمه کې یو 14 سویده ده چې دا 14 نویات صدای او تلفات لري کنه لري. نو جزئیات به زموږ له همکار تمیم اخکر خبرو چې همدا اوس سره د ټلیفون پرکه شدی او د پیښې سیمه ته ورغلی دی. اخکر صاحب که زما واز اوري تاسو ته سلامونه وړاندې کوم او اوریدونکو ته د دې پیښې جزئیات ورکړي چې دا څه ډول 14 و.
بله سلام تاسو ته. موږ هم دا وسی سیمه کې اوسول درو هغه ځای کې چې نن سهار په شاوخوا پر په والا لس بجې چې عیني شاهدان په حواله دلته یې اول تقام شوی و او هغې نه وروسته بیا تر دا اوسه پورې څو د 14 ږغ اورېدل شوی دي. څو شېبې مخکې د امنیت قمندان سره قمنداني ویان سره او مجاهد سره مې خبرې وکړل. هغوی د 14 تایید کړل، خو دا چې 14 پر کوم ځای و او هدف یې څوک و دا یې مشخص نه کړل. موږ لکه څنګه چې همدا اوس په ساحه کې شتون لرو، د خلکو په وینا ممکن چې دا حمله د عراق پر سفارت شوي، چې دا عراق سفارت د ارګانای محل د روبخشۍ د اداري امور ته نږدې هم دي او د دې تر څنګ د آیو ایم دفتر هم دې ته نږدې په دغه منطقه کې دي او د دوی تر څنګ په دغه ځای کې د حزب اسلامي یو غټ دفتر هم شتون لري. په عین حال کې دا ساعت چې دی دا د چرایي انصاري او د کابل زایشګاه یا ملالۍ زایشګاه دی ته نژدې ساحه دي، شارنو نومېږي او تر دا اوسه پورې هم د 14 او د سپکه اصلیحې غږ اورېدل کېږي چې جنګ جریان لري په ساحه کې. پاین حال کې زموږ یو اوریدونکی مساوی چې دلته زموږ سره په ساحه کې شتون لري به حوالنه اوریدلې دي جګونه د دې په حوالہ هم باور چې دا جنگ کله شروع شوی و څو ساعته دوام لري او څه ځه دوی اوریدلې دي. البته په فارسي وایي شمو چې شنو دي نو وایي تر چارو ما خنل شمار سم چې اسم بنده سید بسیر تخلص مساوی یکی از کارمندان رستوران یمی هستن. ساعت‌های دو و پانزده دقیقه نهایت 20 دقیقه که اینجا صدای پر شنیده شد که ما خودم حاضر شاهد هستیم و صدا اول بسیار همینطور خفیف بود.
کم کم همه طور گسترش یافت و زیاد شد. حتی کم صدای سکیله هم می آمد شنیده می شد. گرد و خاک هم از سمت سفارت عراق بلند شد و بعد از ساعت 15-20 دقیقه دیگه نیروها از هر طرف آمدن دوربر گرفتن. از گزارشی که ما پیدا کردن از طرفی طرفی که نفرام می آمدن گفتن که زده خورد هست از سفارت عراق.
بله لکه سنگه چیست هستی واوری تا در جنگ تا دوستا پوری دامن داری عراق به سفارت که در خلق پاوینا. بله
بله ډیر زیاته مننه کوم تمیم اخکار و چې لسمه څخه مشتد نننې 14 پاړه معلومات راکول او د دوی په وینا چې اوس هم هلته جګړه یا دز روان دي او د معلومات نه چې د جګړه به څونه وخت و مو کې دوستانو د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې به د دې پیښې پاړه نور جزئیات هم تاسو ته وړاندې کو ترې ویلاندې وقفي ورسته به راسو د خبرونو نور پاتې مطالبه.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زمشخله ازادي رادیو ری د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د غور ولایت امنیت په اړه له سیمیزو چارواکو سره د خبرو لپاره نن دغه ولایت ته سفر کړی دی چې د دې سفر هدف څه دی او له ده سره څوک په دې سفر کې ملګری دي. جزئیات به له رحمت الله افغان څخه واورو چې همدا اوس سره د کابل سټوډیو سره پرلې کړی. افغان صاحب سلامونه، که تاسو په دې اړه نور جزئیات ورکړئ چې دا سفر هدف څه دی او څه وخت سوی دی.
وعلیکم السلام اوریدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم. له عبدالله عبدالله سره چې نن سهار غور ولایت سفر وکړ، د کابینې شاوخوا لس وزیران چې په هغه کې د کورنیو چارو وزیر، د دفاع وزارت سرپرست، د ملي امنیت مرستیال، د کلیو پراختیا، د معارف او د کرنې وزیران همدارنګه په ملي شورا کې د غور استازي ملګرتیا کوي سفر وکړ. د اجرایه ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل شیبه وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي عبدالله عبدالله د سفر هدف د غور امنیتي وضعیت ارزول دي. په همدغه ولایت کې د انکشافي پروژو پرانسته او له حقوق څخه لیدنه دي او همدارنګه د امنیتي ځواکونو سره د حقوقي پستونزو او مخامخ خبرې کول دي. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله غور ته په داسې حال کې سفر کوي چې په دې وروستیو کې په غور ولایت کې جګړې زیاتې سوي دي. تیره اونۍ د اونۍ په سر کې طالبان وتوانېدل چې د غور د تیبری ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي او همدارنګه د پنجشنبې په ورځ د همدغه تېر اونۍ د پنجشنبې په ورځ افغان ځواکونه وتوانېدل چې بیرته دغه ولسوالۍ ونیسي. نو د عبدالله عبدالله سفر هدف همدغه ده چې د غور امنیتي وضعیت وارزوي له نږدې نه او همدارنګه په دې برخه کې چې کومې ستونزې موجودې دي هغه له نږدې وګوري او د حل په هدف یې معلومات واوري. بله فریبا جانې.
بله ډېر زیاته مننه رحمت الله افغان چې غور ولایت د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د سفر په اړه خبرې کولې. اجرایی رئیس داسې مهال غور ته سفر کوي چې څو ورځې مخکې د دې ولایت تیوره ولسوالۍ د څو ورځو لپاره د وسله والو طالبانو لاسته ولوېده، خو افغان ځواکونه وتوانېدل چې بیرته یې آزاده کړي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو اوس هم ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. سپینې ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جاپان صدراعظم شینزو آبې ویلي چې د شمالي کوریا د میزایلو ممنوع پروګرام لوی تهدید دی. ملالۍ بشیر د دې موضوع په اړه معلومات راټول کړي، همدا اوس راسره په سټوډیو کې ده. ملالۍ جانې، امریکا او جاپان څه وړاندیزونه لري چې له نورو توغندیو جوړولو څخه د شمالي کوریا مخه ونیسي؟
مننه فریبا جانې. د امریکا ولسمشر او د جاپان صدر اعظم د یکشنبې په ورځ د شمالي کوریا پر وړاندې د اقتصادي بندیزونو او ډیپلوماټیکو فشارونو د زیاتولو ژمنه وکړه. په دې وروستیو کې شمالي کوریا د انټر کانټیننټال بالستیک توغندیو تجربه وکړه. ټرمپ او آبی موافق وو چې شمالي کوریا، امریکا، جاپان او کوریا او نورو نږدې هیوادونو ته مستقیم تهدید جوړوي. دا خبره سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې وکړه. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر ټرمپ او صدر اعظم آبی په دې باور دي چې د اقتصادي بندیزونو او ډیپلوماټیکو فشارونو ترڅنګ باید له نورو هیوادونو هم وغوښتل سي چې له شمالي کوریا سره ورته چلند وکړي. آبی ویلي چې د ټرمپ ته وویل جاپان به د دفاعي وړتیاو زیاتولو لپاره مشخص ګامونه پورته کوي. د ویلی چې ترامپ ژمنه وکړه چې امریکا به د جاپان د خوندیتوب لپاره له هیڅ ډول هڅو ځان نه سپموي.
ملالی جنو، له نور هیوادونو څخه د آبی هدف څه دی؟
شینزو آبی ویلی چې د روسیې او چین په ګډون چین د لکه تاسو ته چې معلومه ده د شمالي کوریا مهم متحد هیواد دی. د دغو دوو هیوادونو په ګډون نړیواله ټولنه باید دا خبره جدي واخلي او پر شمالي کوریا خپل فشارونه زیات کړي. د یکشنبې په ورځ ملګرو ملتونو ته د امریکا سفیر وویل چې د شمالي کوریا د میزایلو د تجربې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې راغوښتل بې معنا دی تر هغه وخته چې دا غونډه عملي نتایج ونه لري. نیکی هالی ویلي چې د شورا له خوا کمزوري قوانین به نور هم وضعیت خراب کړي، ځکه شمالي کوریا په دوامداره توګه د ملګرو ملتونو د هغو بندیزونو څخه سرغړونه کړې ده چې پر بالستیک او اټومي توغندیو پروګرام یې لګولی دي. حالی همداراز د شمالي کوریا پر مهم متحد هیواد لکه مخکې چې ما وویل چین هم فشار زیات کړ او ویل چې دغه هیواد باید پریکړه وکړي چې آیا مهم ګامونه پورته کولو ته تیار دی که نه، ځکه د خبرو وخت تیر سوی دی. د یادولو وړ ده چې شمالي کوریا د تیرې جمعې په ورځ د بالستیک توغندیو تجربه وکړه او ویل چې دا توغندي اوس تر امریکا پورې ویشتل کولای سي.
ډیره زیاته مننه ملالې جانې.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو کولی سئ د ازادي راډیو خبرونې پر انټرنیټ هم واورئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس موضوع اقتصادي خبرونو ته چې زما همکاري مرزي احمد سي چمتو کړی دی.
اندونیزیا له افغانستان هغه هیواد ته د افغاني تولیداتو او محصولاتو د صادراتو غوښتنه کړې ده. د اندونیزیا سفیر د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مشرتابه له پلاوي سره په کتنه کې پرون غوښتي سو افغاني توکي د حواله لارې هغه هیواد ته صادر شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویان سیم الدین پسرلی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اندونیزیا دغه شان غواړي له افغانستان سره خپلې سوداګریزې اړیکې او اقتصادي همکاري پیاوړې کړي.
غوښتنه دا و چې باید د هوا د لارې صادرات اندونیزیا ته پیل شي. اندونیزیا زموږ د قالینو لپاره او زموږ د وچو میوو لپاره ښه مارکیټ دی.
پسرلی وایي چې د اندونیزیا سفیر له افغان پانګوالو هم وغوښتل سو د دغه هیواد په نړیوال نندارتون کې ګډون وکړي. په کندهار کې به ډیر ژر د غوښنو چرګانو دوه لوی فارمونه چې هر یو د لس زره چرګانو د ساتلو ظرفیت لري ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د کندهار د کرنې او مالدارۍ رئیس سید حفیظ الله سعیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دغو فارمونو چارې 50% بشپړې شوې او د کال په جریان کې ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي. نوموړی وایي چې دغه فارمونه د کرنې وزارت د کاردیف پروژې په مالي لګښت د حصه باندې 1,90,000 ډالرو په ارزښت جوړیږي. ښاغلی سعیدی وایي چې په دې سره به په کندهار کې یو شمېر نارینه او ښځینهو ته د کار زمینه برابره او د دوی په اقتصادي وضعیت کې به هم بدلون راشي. او نن هم د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1,200 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 2,015 افغانۍ، د وریجې یو درې نیمنۍ بوجۍ 1,300 افغانۍ، 14 لیتره غوړ 1,200 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل په 30 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 70 پوله، یو یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 40 پوله، زر ایرانی 18 افغانۍ او 13 پوله، او زر پاکستانی کلدار 422 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
اقتصادي خبرونه مولا زده رادیو اوریدل. دوستان اوس ورزو د افغانستان اړوند ځینو امنیتي مسایلو ته. لومړی ورزو د افغانستان جنوبي ولایت هلمند ته ویل کېږي چې د هلمند په ناوي ولسوالۍ کې جګړې یو ځل بیا پیل شوي دي او د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې جګړې بیا پیل شوي دي. دا چې د دغو جګړو د بیا پیلېدو علت څه دی دا پوښتنه به زموږ همکار الیاس دی چې لسیمی څخه هم دا اوس سره د ټلیفون پر کښه دی جواب راکی. دای صاحب زما آواز اوري، تاسو سلامونه وایم. تاسو اوریدونکو ته کدا اوس چې لکه مخکې چې مې ویل په ناوي کې دغه جګړه چې بیا پیل شوې ده، د بیا پیلېدو علت څه دی؟
پر
بجانه
سلامونه
تاسو
ومنئ. څنګه چې پلان و حکومت لومړی ځل عملیات پیل کړل، د دې پروګرام د ناوي ولسوالۍ د بشپړ سیمو یعنې د ټولو سیمو د تصفیې پروګرام ولیکل چې دوی د ناوي مرکز ونیوي او سنایي ولسوالۍ ته یې تېرمه امنیتي کمربند په ګڼمېشتو سیمو کښې په زراعتي سیمو کښې د خلکو د خرو کم واچوئ، نو عملیات یې ودرول. ځینې ستراتیژیکې سیمې د وسلوالو په ولکه کښې پاتې شولې، چېرې چې وسلوالو په تنځایونه وه هماغه تصفیه نه شوله. د دې نه وروسته وسلوال بېرته منځنه جام شول، د شمالي ولسوالیو نه یې هم ځینې جنګیالي جنوبي ولسوالۍ نه هم ځینې جنګیالي را ووتل او په امنیتي کمربند باندې یې بریدونه وکړل، چې دغه بریدونه د تېرو څو شپو راهیسې په دوامدار ډول جریان لري. ولې نن د سهار نه هم تر دا اوس زه ستاسو سره خبرې کوم، د نامي ولسوالۍ د ولسوال اکا محمد تکړه په خبره چې په یو کیلومتري کښې ورته سخته جګړه روانه ده او د کابو کولو لپاره تر اوسه تازه لمې سرتېري هم نه دي رسېدلي.
بله دای صاحب، نو که د دې شاته پس منظر ته وګورو، دا جګړې ډېر زیات دوام وکوي، د همدغو جګړو په ترڅ کې خلک په څه وضعیت کې دي هلته چې تاسې د هغوی سره کتلي دي او خبرې مو ورسره کړې دي، دوی په څه وضعیت کې دي، یا د دوی تلفات په اړه څه راپورونه لرې نه لرې، او مثلا نور اسانتیاوې، نور د ژوند عادي روالې څنګه پر مخ ځي؟
طالبان د ملکي کسانو د اوسېدلو په دې ګڼمېشتو سیمه کښې چې دغه جګړه روانه ده، د ملکي کسانو د اوسېدو شرایط ډېر خراب شوي دي. دغه اوس هره ورځ د ناوې د هماغه مربوطاتو نه چې کومربندې سیمې دي، ډلې ډلې خلک کډې باروي او ښار ته راځي او یا ځینو نورو امن سیمو ته ځي. څو ورځې وړاندې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ هلمند ته راغلي، هغوی په کنفرانس کښې ورشي پر دغه څو میاشتو کښې د نړۍ په شمول نږدې د هلمند د بعضو نامو سیمو څخه 10,000 کورنۍ جګړه کېږي دي چې اکثرو ته یې معیاري خواړه، پاس پاکې اوبه او روغتیایي خدمتونه نه رسېږي. نو د نازې د جګړوسي جګړو له امله هم په لسګونو کورنۍ د خپلو سیمو ډېر ځای شوي دي او وضعیت یې سم نه دی، تر اوسه د هغوی سره مرستې هم نه دي شوي.
دغه خلک بیا کومو ځایو ته تللي دي؟ بله دای صاحب زما آواز اورئ؟ لکه چې اړیکه پرې شول، مننه کوم. زما همکار الیاس دی و چې د هلمند څخه یې د ناوې ولسوالۍ د جګړو د بیا پیلېدو په اړه معلومات راکړه. تر یوې لنډې وقفې وروسته بیا هم خپرونه ادامه لري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
له تېرو اتو ورځو راهیسې د پکتیا ولایت په جنخیل ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د ولسوالۍ د مرکز نیولو پر سر توده جګړه روانه ده. ویل کېږي په دغه جګړه کې ګڼ وسلوال طالبان وژل سوي او افغان ځواکونو ته هم په دې جګړه کې مرګ ژوبله اوښتې ده. خو د پکتیا ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل وایي چې د جګړې له پایله تر دې مهاله په سیمه کې ملکي وګړي ګیر دي او دوی روغتیایي خدماتو د نشتوالي او خوراکي توکو د کمبود سره مخامخ دي. دوی وایي که جګړه ژر پای ته ونه رسېږي نو بشري ناورین برامسته سي. په دې اړه زموږ همکار داود تپان له د ولایتي شورا د دغه وکیل سره خبرې کړې دي او د دې وضعیت په اړه یې پوښتلی دی.
تروس دغه د اتمې ورځو ته جګړه غځېږي، نغړي موجوده ده، هلته نغړي ترسره کېږي. که چېرته د طالب مشمارې ته سړی وګوري چې په کوم تعداد کښې ده، د افغان امنیتي ځواکونه او د هغوی تجهیزات سړی وګوري، د ځمکې او اسمان توپیر دی. یعنې د ګوتو په شمار طالبان زمونږ سلګونه امنیتي ځواکونه چې هم پکښې پولیس دي، هم پکښې اردو او هم د ترانسپورې مصروف دي.
د دې لامل څه ده؟ ولې حکومت غواړي ناغېړي وکړي؟
دا پوښتنه د همدغو چارواکو نه باید وشي چې ولې ناغېړي کوي. سره د دې چې هلته کټې قوتونه موجود دي، کله چې جانخیر ولسوالۍ په لومړیو ورځو کښې تر برید لاندې را ځي، هغه ویډیو مستنده ویډیو چې طالبانو د خپل سایټ نه خپره کړې، په هغې ویډیو کښې که طالبان وشمېرل شي تر 350 زیات نه دي، ولې تبلیغات یې زیات ول.
په سیمه کښې د خلکو یا اوسېدونکو زندګي د زندګۍ په اړه راته ووایي. هلته داسې ویلی کېږي چې ولادي ناروغانې تداوي ته لاسرسی نه لري، هلته روغتیایي خدمات نهشته، هلته کوم روغتیایي ټیمونه نه دي تللي. ستاسې معلومات څه دي؟
تېرو اتو ورځو را په دې خوا د جانخیلو ولسوالۍ 98% خلک په جنګ کښې محاصره دي، اسیر دي، ښځې او ماشومان، حتی هېڅ روغتیایي کلینیک ته هېڅ چېرته لاره نه لري چې دوی خپل مریضان انتقال کړي. همدا مهال د ولادت پر مهال دوی ډېری شاید تلفات ولو، ځکه مونږ هېڅ تلیفون روابط ورسره کته شوي دي. بل د خوراکي توکو کمښت په لوړه کچه موجود دی. که زر تر زره جګړه نه مهار کېږي، نو په جګړه کښې به دومره ملکیان نه وي وژل شوي لکه په جګړه کښې اسیر ملکیان به دي به خوراک او د څاک او د کمبود له عمله ا دې سره چې یعنی یو لوی ستر نجبرانی دون کې بشري نورین ځکه کړه په افغان منځ کې کوم باندې غسته او چې د ګوتو په شمه طالبان ته نور وخت ورنکړي او دا د یو څه مقاومت هم لري کچې ته دوی اراده لري خصوصا رهبری کې ستونزې دي مشکلات هم غږی نه لري دوی نه غواړي چې دغه جنګ ګرم اخلي دا کې د پردي شاته د ایبال دې وکړل
دلته ویل کېږي چې د امنیت کمانډانې او کلی اردو کمانډان خپل د دې رهبری په غاړه لري آیا دوی تاسو ته تر اوسه پورې ځواب نه در کړی چې دوی ولې تر اوسه پورې شاته پاتې
کېږي ته د کیا هم دوی منظم عملیاتي پلان جوړ کړي یعنی په یو تاسو کې کولای شي چې دا سیمه له طالبانو خالي کړي بیا یو وایم چې ګوتو په شمه طالبان د لښکر طالبان نه دي زموږ هم د امنیتي ځواکونو مورال په توګه او هم شمیر زیات او هم وسیله تجهیزات په لور کتل لري ترې خو یوازې کلاشینکو په یو ماشینګر لري تر دې پورته وسیله مهمات نه لري
د پکتیا د ولایتي شورا یو غړی تاج محمد منګلو چې د پکتیا د جنخیل ولسوالۍ د اوسیدونکو د ستونزو په اړه را سره ژغې دی. او سم د کابل چاپ د نننیو ورځپاڼو مهم ټکي اورو چې پر بیلابیل مسایلو مقالې لیکلې دي دغه ورځپاڼو ته اجمل تورمن کتنه کړې ده.
کابل چاپ رسپانو په خپل نننیو غنو کې پر بیلابیل مسایلو مطالب چاپ کړي چې تر ډیره په کتاب امریکا او افغانستان ترمنځ موضوعات شامل دي. سرخط پلوکی رسپانې خپل سر مقاله ته دان ورکړې وس په نګر مده خو که حکومت گزار وکړي په سر مقاله کې وړاندې راغلي د امریکا د سنا جرګې د دفاعي کمیټې مشر سناتور جان مکن د متحدو ایالاتو د سنا جرګې ته د افغانستان په اړه وتر هبړاندې کړی دا چې لمخې به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف پر پاکستان ډیپلوماټیک پوځي او اقتصادي فشارونه راوړل کیږي. په سر مقاله کې راغلي دا تر هنه وځ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف جوړ شوی بلکې لوی برخه په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو پر ضد د ترهګرو د بریدونو او جګړو کمزوري کولو ته هم ځانګړې شوې ده. سرمخل لیکونکي لیکلي تیر ته په کتو کې څه هم تر اوسه پورې د ښاغلي مکین کمې طرحې د امریکا د کانګرس لخوا رد شوې دي خو د اوسنۍ هغې د وړاندې کولو پر مهال باید د افغانستان حکومت هم ځینې اقدامات وکړي. سرمخل وایي نن په امریکا کې سفارت تر پخوا ښه شوی ځوانان تللي له امریکایانو سره په خبره پوهېږي وړتیا او استعداد لري باید حکومت کار ورڅخه واخلي هغوی باید واڅول شي چې په دې ورځو کې د سنا له بېلابېلو غړیو سره کښېني وایي پوهوي چې د مکین دغه طرحه تایید کړي ډاډه یې کړي چې پاکستان مردارې هګۍ جنګوي او په دې توګه د افغانستان پر ګټه پر توده وسپنه یو خوندور گزار وکړي. د هیواد دولتي ورځپاڼې سر مخاله لیکونکي بیالي کې امریکا د افغانستان د امنیتي دفاعي او ستراتیژیک ملګري په توګه هڅه کوي چې د افغانستان د ګڼو پرمختیایي پروژو او د سیاسي او اقتصادي ملاتړ ترڅنګ د افغان پوځ د پیاوړي کولو لپاره کار وکړي. د سر مخاله لیکونکي باور امریکا په دې اړه ځانګړي پلانونه تر لاس لاندې لري چې په خبره د افغان اوایي ځواک پیاوړي کول هم پکې شامل دي. افغانستان مخپل واکه رسپانې بیا په خپل مطلب کې لیکلي چې ناتو د افغان هوایي ځواک ساینه کړي په مطلب کې وړاندې راغلي چې ناتو وایي افغان هوایي ځواک پر روان کال کې تر زرو زیات هوایي عملیات کړي دي. د مطلب لیکونکو لیکلي په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو ویان دا هم ویلي چې افغان ځواکونو د ولسوالیو په لاسور کولو کې خپل حوصله له لاسه ورنه کړه او په میړانه ځنی هغه بیرته خپل کړي.
اشرف غنی د نیک اراده چې ما ووردل په دې سر په وینو مې چې تمام شي بیا ویل چې دا بندونو به جوړاوم او دا به ایرومه دا به او چاته نه پریزن چې لار شي دا خبرې نه عمل ډیر مهمه ده چې دا به په هر شکل شي دا څلور پنځه بندونه چې حالت دي دوی به د امنیت او ساتي بدون د امنیت خدانه کی دا غسی وبو چې د مونږ نه تیری یو چې استفاده کوي د شان د وینو ده.
نوم می سید نجیم دی د کابل وسیدونکو هم اوس د سید پاکستان او ایران غو مونږ سره شروع کړی دا نو چاغوی مونږ نه پری دین حکومت نم خواهش ده یی مونږ د صحیح تدابیر ونی سي کنه نسی ملت دی وی ملت دی دا وی چې اورورا ملت را پاسه نور راشی بندونه مو ساتي طالبانو نم دا خواهش ده دوی خو مونږ سره دا جمعنه کړی و چې اورورا مونږ به دا کار نور نه کوو پروژې به ساتو نو خواهش می دی دا باید په خپل عمل باندې ولاړ وسی
او د چورانی کې د خټولګټي پروژې دي د خو د سی پروژې دي چې زموږ د ټول افغانستان اوسیدونکو ته ټول ته ګټه رسیږي. نو دا که زیاته دا که خرابي یا تک مشکل ور پیدا کیږي نو دا په دمانه چې زموږ راتلونکي ور سره خرابيږي. نو دولت دلته مسؤلیت لري چې دا په هر سیستم کې کیږي په هر کچه کې کیږي د محافظت کې ځکه چې دا زموږ ټولګټي پروژې چې دي په مجموع کې په دا ټول پټول د ټول زموږ هم سایه ګان ګاونډیان چې دي دوی ټول ورته دښمن دي او دوی ټول ورته داسې پلانونه لري چې دغه ټولګټي پروژې باید له منځه لاړ شي او دلته خراب شي. نو حکومت دلته مسؤول ده.
دوستانو د افغانستان د ملي پروژو د امنیت په اړه مو د کابل ښار د اوسیدونکو نظرونه واورېدل. په دې سره 12:30 دقیقې سوې په کابل کې له احمد تکل څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د کابل په شهرنه او سیمه کې د عراق د سفارت ودانۍ ته څیرمه د چاودنې او ډزو غږونه اوریدل شوي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان له ازادې راډیو سره په خبرو کې چاودنه تایید کړې خو په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د کابل شمال لویه لاره چې نن سهار د بغلان د دوشي ولسوالۍ په کیلګي سیمه کې د وسلوالو مخالفینو لخوا بنده شوې وه بیرته پرانستل شوه. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو د خوږیانیو ولسوالۍ د کږې هدیرې په سیمه کې تیره شپه د طالبانو یو سیمه ییز قومندان فضل احمد او د هغه 15 ملګري په ډزو وژلي دي. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د غور ولایت د امنیت په اړه له سیمه ییزو چارواکو سره د خبرو لپاره غور ولایت ته سفر کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په روسیه کې د امریکا د سفارت د ډیپلوماتانو د شمیر د کمولو په برخه کې د روسیې غوښتنه خوښینونکې بللې ده. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جاپان صدراعظم شینزو ایبه د شمالي کوریا د ممنوع اټومي پروګرام په اړه خبرې کړي او هغه یو جدي او پراخیدونکی ګواښ بللی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره نیکی هیلی وایي د شمالي کوریا د بالستیک توغندي د وروستۍ ازموینې په اړه د امنیت شورا بیرنۍ غونډې ته اړتیا نشته او هیڅ نتیجه به ورنه کړي. او د بشري حقونو د څار ټولنه هیومن رایټس واچ وایي د ارمنستان حکومت د 2016 کال په جولای میاشت کې د سوله ییزو مظاهره چیانو او ژورنالیستانو په وړاندې د پولیسو د تشدد په اړه د حساب کتاب په یقین کولو کې پاتې راغلی.
له احمد تکل څخه مننه کوم. او تاسو کولی سئ دوستانو د دغو خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم وګورئ پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. او پر دې سربیره نور مقالې راپورونه او تحلیلونه هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی سئ او مطالب مو لوستلی سئ. اوس هم د ژمنې سره سم اونیز پروګرام خپرېدو ته چمتو دی د زهرو کاروان. اوریدو ته بلنه درکوم.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو در نوردونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو زه یوسف زدران هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د مخدره موادو اړوند بیلابیل راپورونه او مطالب درته چمتو کړي دي خو مخکې لدې چې هغه در معرفي کړو سباون کاکړ مو د مخدره موادو اړوند لورست یو پیښو لاسته راوړنو او خبرونو خبروي.
د کابل په هوایي ډګر کې نه هتنه د هیروینو د قاچاق په تور ونیول شو. د هوایي ډګر د نشي توکو پر ضد مبارزې مدیر نظام الدین بهاوی د چاشمبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه نه هتنه چې 290 ګرام هیروین په خپل خېټو کې ځای پر ځای کړی او غوښتل د حمید کرزي هوایي ډګر لارې د هندستان دهلی ښار ته قاچاق کړی ونیول شو. شغلی بهاوی وایي چې په نیول شو کسانو کې د عامه خدماتو یو کارکونکو هم شامل دی. د نشي موادو پر ضد د مبارزې ځانګړي څانوالي د سرطان میاشتې په اردو کې د مخدره موادو د قاچاق 15 قضیې بشپړې کړې او د نورو څېړنو لپاره عمومي څارنوالۍ ته استولې دي. د نشي توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محد د چاشمبه په ورځ ازادي راډیو ویل چې د دوو قضیو په تور د هیواد په 24 ولایتونو کې 10 تنه نیول شوي دي. شغلی محد وایي چې عمومي څارنوالۍ د سرطان په میاشت کې 2 نورې قضیې هم اړوند محکمو ته استولې دي. افغان ګډو ځواکونو په هلمند ولایت کې د یو لړ ځنګړو عملیات په ترڅ کې د 30 میلیون ډالر په ارزښت نشي مواد او د نشي موادو تولید یو کارخانه ویجاړه کړې ده. په هغه اعلامیه کې چې په هلمند کې د ملي اردو د ځنګړو ځواکونو لوري خبره شوې راغلي، دغه عملیات د ملي اردو د ځنګړو ځواکونو او مخدره مواد پر ضد د مبارزې پولیس لوري د هلمند ولایت په نادالی ولسوالۍ کې تر سره شوې، چې په نتیجه کې د مخدره موادو یو کارخانه جوړه شوې او پر ډیر نشي مواد سربیره یو اندازه وسلې هم د دوی لاس ته ورغلي دي. په اعلامیه کې راغلي چې په دغه عملیات کې یو شمېر قاچاقکونکي هم نیول شوی دي. او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت په لوګر ولایت کې یو شمېر پروژې پرانستلې دي. دغه وزارت ویان حنیف دانشیا د پنځمه ورځ ازادي لري ویل چې دغه وزارت د نشي موادو پر ضد د مبارزې د ملي پیوستون اونۍ په مناسبت د لوګر په محمد اغه او چرخ ولسوالۍ کې بزګرو ته د زعفرانو 3800 بزغلي ورویشلې دي. شغلې دانشار وایي چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د لوګر ولایت د کرنې ریاست په همکاري په دغه ولایت کې د 30 کشمشانو او د اوبو د ذخیره کولو 15 حوضونو جوړولو کار هم پیل کړی دی.
ملې درنو اردوونکو بیا اخر اغلاس وړاندې په خبرونه کې مدرته دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د نیول شویو ټولو زندانیانو 30% د مخدره موادو قاچاقباران تشکیلوي. د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت له ملي شورا څخه غواړي چې د نشي توکو په خلاف د مبارزې په قانون کې د تعدیل طرحه ژر تصویب کړي. ولایتونو ته هم زو نور مطالب هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې ډراما ورې چې پکې دیو معلول ځوان بلال ژوند ته اشاره شوې ده. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. او دا هم د سر موضوع. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مرستیال وایي چې په هیواد کې د نیول شویو ټولو زندانیانو 30% د مخدره موادو قاچاقباران تشکیلوي. عبدالجلیل بختیار دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ له خبریالانو سره د خپلو څلور میاشتنیو لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وکړې. د ولسي جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون د مخدره موادو په قاچاقبارانو باندې د قانون پر تطبیق ټینګار کوي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مرستیال وای په تیرو څلور میاشتو کې د مخدره موادو لوی متوسط او واړه شاوخوا 800 قاچاقباران نیولې دي. عبدالجلیل بختیار د چهارشنبه په ورځ له خبریالانو سره د روان کال د لومړۍ روبې د لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وویل چې نږدې 3 میلیونه افغانان په دې کاروبار مصروف دي.
مطابق امور کې مو داریم تقریبا
د هغو ارقامو مطابق چې موږ یې لرو تقریبا 3 میلیونه کسان په افغانستان کې د مخدره موادو په کښت، کاچاق او ترافیک مصروف دي. کله چې موږ 3 میلیونه وایو دا هغه کسان دي چې ټول په افغانستان کې ژوند کوي او حضور لري.
ښاغلی بختیار زیاتوي تر هغې چې څرنوالي او په دې برخه کې ځانګړي قضایي بخش اسناد او شواهد نوي تکمیل کړي، پولیس نشي کولی د هغه طرزالعمل له مخې چې لري یې اجراءات وکړي. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مرستیال وایي چې شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان په مستقیم او غیر مستقیم ډول په مخدره موادو روږدي او متاثر دي. عبدالجلیل بختیار له خبریالانو سره د تیرو څلورو میاشتو د لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وویل چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو په همدې موده کې 1440 عملیات کړي چې 840 قاچاقباران یې نیولې دي. ښاغلی بختیار زیاتوي چې په نیول شویو کسانو کې 140 لوی قاچاقباران، 14 ښځې، 15 پاکستانی، 3 ایرانی او 21 د عامه خدماتو افغان کارکوونکي شامل دي. نوموړی زیاتوي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې 19 د مخدره موادو فابریکې ویجاړې سوي، 114 ټنه مخدره مواد چې پکې تریاک، هیروئین، 400 بیلابیل نشي مواد شامل دي له منځه وړل سوي دي. دی وایي د له منځه وړل شوي مخدره موادو ټوله بیه په افغانستان کې 292 میلیونه ډالر او په نړیوالو بازارونو کې بیه شاوخوا 900 میلیونه ډالر ته رسیده. د ولسي جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون له دغو لاسته راوړنو هرکلی کوي او د پاموړی بولی. د دغه کمیسیون غړي چمنشا اعتمادي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مخدره موادو په قاچاقبرانو باندې د قانون پر تطبیق ټینګار وکړ.
د دې لپاره چې موږ وتوانی غوټول نه بلکې د مخدره موادو د ستونزو یو برخه حل کړو، پر ټولو هغو کسانو چې د مخدره موادو په کښت، تولید او قاچاق کې په یو نه یو ډول لاس لري، قانون باید ور باندې یو ډول پلی شي.
د ولسي جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون وایي چې حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د مخدره موادو لوی قاچاقباران ونیسي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د مخدره موادو د لوی قاچاقبرانو نیول کېدل سیمایزي او نړیوال همکاري ته اړتیا لري چې د دغه وزارت د چارواکو په وینا تر اوسه د سیمې هیوادونو او نړیوال ټولنې په دې برخه کې مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو اوریدل چې د هیواد د ټولو زندانیانو 30% د مخدره موادو قاچاقبران تشکیلوي. په همدې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د څېړونکو او د فارا د پخواني والی آصف ننګ سره مرکه کړې. په ګډه یې اورو.
د مواد مخدر دا ټول کاروبار مافیا نه نیولې تر مارکیټا پورې په درې مرحلو کې تقسیم شوی کار ده. یو مرحله د کښت او د بزګرۍ کار ده چې افغانان او افغانستان په بدنام هم ده او د کاروبار کې ډېر منګه ملوث یو، اما مستفید ترې نه دي. ټول عاید نه بیا 10% نه زیات نه ده. او دوام ګروپ چې هغه د ترافیک کار ده، د ترافیک د مواد مخدر ډېر لوی روپۍ 30-35% روپۍ دوی اخلي، 5% په مارکیټ کې ترلاسه کیږي. د ترافیک په برخه کې مهمه دا ده چې څوک ترافیک کوي. زما په نظر په دې سیمې په کچه باندې ایران په دې کې ډېر نقش لري، سپای پاسداران. د دې قاچاق او بیا مارکیټ ته رسیدل او په مارکیټ کې بیا لوی غربي مافیا په هغه کې نقش. تر څو چې مارکیټ وي تر هغه پورې به دا کښت او د دې بزګري هم موجوده وي، او بزګر کمه فیصدي اخلي. بدنامه او ناجایزه او ضرری برخه افغانستان ته ورسېدلې.
نن سه په دا ریپورت کې داسې ویل شوی چې 900 میلیون ډالر د کال د افغانستان کې د کرل شو او تولید شو مخدره موادو د قاچاق پیسې زی بهر ته. دغه پیسې څونه بیت د افغانستان په جګړه لګول کې د دې لپاره چې د غسیمې د مخدره موادو د کښت او تولید لپاره نام نو وساتل شي؟
د دې پیسې خو واقعا ډیره زیاته د جنگ لپاره کومکی واقع شوی ده. د طالب او د طالب تر چتر لاندې ډیره زیاتې غټي کړي. دوی دغه پیسو لپاره توپک للاسه نه ورکوي. یعنی د توپک موجودیت، د مخالفو ډلو موجودیت، د یاغي او متمردو ډلو موجودیت یو زیات مقدار د همدې کاروبار لپاره دی. دوی ګمارل شوی دي. او دوهمه کټګوري یو مقدار ترینه مستفید دي، لکه غټ غټ قومندانان. بل دریمه کټګوري دلته تجارتي کاروبار چې توپ پکې لګیا شوی دي، هغه هم په ابتدا کې واړه کاروبار کې وو، اوس په لوی کاروبار باندې اخته دي. او بیا د دې لپاره چې دا کښته او درمن د مواد مخدر د کوکنار وساتي، د هغې لپاره محافظین ضرورت لري. زما په نظر ډېره لویه روپۍ په دې کې مصروفه ده، او له جنګ سره او له تروریزم خشونت او دغه مسایلو سره دې ټولو سره دا یو مسلسله یو ارتباطي کړی ده.
نیک صاحب، ویل شوی په دغه رپورټ کې البته چې یوازې په تیرو څلورو میاشتو کې هغه کسان چې د مخدره موادو سره په تړلو جرایمو نیول شوي 30% زندانیان جوړی د افغانستان. نو آیا دا کافي ده چې تنه دغه واړه کاروباریان یا قاچاقوړونکي د مخدره موادو نیول شي؟ او ستاسو په نظر تر اوسه پورې هغه ډیر لوی قاچاقوړونکي چې د نړۍ په کچه قاچاق کوي د افغانستان د مخدره موادو افغانستان نام نه کړی، داسې یو نمونه شته چې داسې کسان هم نیول شوي او تر څو په مستقیم توګه هم په کښت او هم په نړیوال قاچاق کې تاثیر ګذار وي؟
سره له دې چې دا جرم دی، دوی باید ونیول شي. اما هغه اصلي کړۍ چې موجوده وي، او دوهم د ترافیک کړۍ، او هغه دریمه کړۍ د مارکیټ کړۍ، د دې چاره چلته ونه شي، او دنیا یې ونه کړي، ګاونډیان یې ونه کړي، او د افغانستان په کچه خواده کار، یعنی واقعا د افغانستان دولت خو په گرفتاری کې ډېر لوی کار کړی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د نشې توکو په وړاندې د مبارزې وزارت له ملي شورا څخه غواړي چې د نشې توکو په خلاف د مبارزې په قانون کې د تعدیل طرحه ژر تصویب کړي. د طرحې دوه کاله وخت واخیست. په مشرانو جرګه کې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون وایي چې له رخصتۍ وروسته به یې تایید ته وړاندې کړي، خو حقوق پوهان بیا د ملي شورا لخوا له ټاکلې نیټې څخه د قوانینو د تصویب ځنډ د اساسي قانون خلاف عمل ګڼي. د دې موضوع په اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې فرشته مرسلې وړاندې کوي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي له مخدره موادو سره د مبارزې قانون په ولسي جرګه کې د تصویب لپاره دوه کاله وخت ونیوه. دا طرحه چې 40 ورځې مخکې مشرانو جرګې ته لیږل شوې لا هم نه ده تایید شوې او بس ورباندې روان دی. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي رئیس عثمان فروتن د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له مخدره موادو سره د مبارزې قانون تعدیل شوې طرحه چې 5 فصله او 1 ماده لري په داسې حال کې ولسي جرګې ته لیږل شوې چې په درملو کې د تریاکو د کارولو په خاطر په افغانستان کې د کوکنارو کښت ته د جواز ورکولو ماده ځینې لري شوې ده. ښاغلي فروتن زیاته کړه دوی هلمند دي چې مشرانو جرګه به ډیر ژر له مخدره موادو سره د مبارزې قانون د مخدره موادو وزارت له اړتیا سره سم تایید کړي.
ولسی جرګې شورای ملی
ولسی جرګې د متن نهایي کړي او مشرانو جرګې ته لیږلې دي. مې هلمند یو چې له مخدره موادو سره د مبارزې اوسنوي حالاتو ته په پام سره به له مخدره موادو سره د مبارزې قانون ورستي متن ډیر ژر له ځان سره ولرو.
ان شاء الله امیدوار هستیم به زودی نهایي شوه.
د دې تعدیلاتو پر اساس له دولتي ادارو څخه له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د جوړ شوي کمیسیون د غړو شمیر له 12 کسانو څخه 15 تنو ته لوړ شوی دی چې د جمهور رئیس دوهم رسل د کمیسیون مشر او له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر مرستیال دی. همداراز دا تعدیلات حکم کوي چې ټول هغه منقولې او غیر منقولې شتمنۍ به ضبط شي چې د مخدره موادو د کښت، تولید او قاچاق په برخه کې ترې کار اخیستل کیږي. دغه ډول له دې لارې څخه لاسته راغلي عواید به همغه حساب ته انتقال شي چې د دې تعدیلاتو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. دا چې له مخدره موادو سره د مبارزې قانون د تعدیلاتو طرحولې تر اوسه پورې د مشرانو جرګې لخوا نه ده تایید شوی. د مشرانو جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون یو غړی محمد هاشم الکوزای د ځنډامل د موضوع اهمیت ګڼي. ښاغلی الکوزای وایي په قانون کې تعدیلات نهایي شوي او د وړي تر رخصتۍ وروسته به د مشرانو جرګې لخوا تایید شي.
موږ قانون کار په کړی دی او در دې راډو منځ کې کړی دی خیر ان شاء الله پراتلن کې چې رخصتي خلاص شي دا قانون به ان شاء الله تایید شي. هغه څه کو چې هغه زموږ د افغانستان په ګټه زموږ د ولسونو په ګټه.
یو شمیر حقوق پوهان وایي چې د قانون له مخې ولسی جرګه مکلفه ده چې د قانون طرحه او یا وړاندې شوي تعدیلات د یوې میاشتې په بهیر کې نهایي کړي. دغه ډول د دې کار لپاره مشرانو جرګې ته 15 ورځې وخت ورکړل شوی دی. حقوق پوه اجمل هوډمان د افغانستان په ملي شورا کې د قوانینو په تصویب او تعدیلاتو کې ځان شخصي غوښتنې او د دې شورا د غړو بې غوري ګڼي.
اړیکې چې هغه د قانون په اساس نه دي. یو شمېر ډلې غواړي چې یو قانون ته تصویب نه شي وځندېږي. دغه دا د هرې خوانه دغه لاسوهنې د سبب کېږي چې ولسي جرګې ناستې معظمې نه وي. انتصاب مشکل بل مشکل دی. پر دې سبب کېږي چې ډېر وخت کوي په میاشتو میاشتو کومه یو مصوبه په ملي شورا په منځ کې پاتې شي او په حال کې چې هغه ته به ضرورت هم وي.
ښاغلی هوډمان له مخدره موادو سره د مبارزې مؤثریت او مخدره موادو سره د مبارزې قانون د طرحې 2 ځنډ په پام سره وایي د ملي شورا لخوا د ځینو قوانینو په نهایي کېدو او تصویب کې ځنډ په اداره کې لوی خلل رامنځته کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان ختیځ ته ځو. د نورستان د برګ مټال ولسوالۍ په افسي کلی کې له نیمه زیات کسان د تریاکو او چرسو پڅکول روږدي دي. په روږدو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د سیمې خلک وایي چې د روږدو کسانو د درملنې لپاره روغتون نه لري او دومره وس هم نه لري چې د درملنې لپاره کونړ یا جلال آباد ته لاړ شي. په دې اړه نور جزئیات د روح الله انوري په راپور کې اورو.
افسی کلی د برګ مټال ولسوالۍ کې موقعیت لري چې ډېرې اوسیدونکي د افیمو او چرسو په نیشو روږدي دي. هر کور او حجرې ته چې ننوځي نو د چرسو او افیمو لوګي به مو تر سترګو شي او بوی به یې احساس کړی. د افسی کلی قومي مشر مولوی محمد حسن ازادي راډیو ته وویل د دوی په کلی کې د افیمو او چرسو څخل رواج ګرځېدلې دي. مولوی محمد حسن وایي د دوی په سیمه کې د چرسو او کوکنارو کښت نه کیږي خو دوی ته دغه نشه یي توکي له بدخشان راوړل کیږي. خو تر اوسه حکومت په دې نه دی بریالی شوی چې د افیمو او چرسو د راوړونکو مخه ونیسي.
جان او بدخشان طرف نه خلک راوړي او مغازین اکمال کوي او مافیا ګروپ دی راوړي دلته خرڅوي او حکومت هم اوسه پورې کم دي ترتیبات مخه نه نیسي. نو حکومت هم مخه نه نیسي.
په افیمو یو روغ دي کس ازادي راډیو ته خپل کیسه داسې وکړه.
دا کیږي 15 کال کیږي 12 کال نه ما شروع کړی دی. بس اخته یو داسې
ماشومان هم دی لوګي کې اخته کیږي بیا مریض شي بیا خو درمل نه ملایږي. خو لکه یو ته ورکو هغه درمل چې هغه هم دی نشه کې خلاص بیا هم دغه درد دی. صحیح درمل مونږ ته نه رسیږي. مجبوری د لاس همدا درمل او زیور به کې خو مخته شي نو یو ورځ دوه ورځ درې ورځ څلور ورځ مجبور دی چې مخته شي. اسم ولی الله دی. درمل نشته دوا نشته کلینیک نشته پټوخه او زکام او سر درد او هر شیانو باندې خو همدغه سی ورو ورو مونږ دا استعمال کوو اوس متاد یو.
په نشې توکو روغ دی او نور خلک وای د ناروغانو د درملنې د پاره په سیمه کې کوم روغتون نه لري او دوی دومره وس هم نه لري چې د درملنې د پاره کونړ، جلال آباد او یا هم کابل تلاړ شي.
ولا مونږ ته نن کلینیک ته نه درمل شته، پرې خوده نه شو جلال آباد ته چلاړ شو، ډیر مصرف راځي، پیسې مونږ ته نه پیدا کیږي. دلته خو نورستان دی، مونږ غوام ورکو، بل جوارم ورکو، غنم هم ورکو، نقدې روپۍ مونږ ته نه ملاویږي. جلال آباد ته چلاړ شو په غوا پیسې اخلو، هغه مونږ ته یا لس غوا تمامیږي یا پنځلس غوا تمامیږي، بیا هغه پیسې مونږ پوره کولی نه شو.
علاج دپاره شفاخانه نه لرو، کلینیک هم نه لرو د نشهي توکو علاج دپاره، او دغه خلک ځکه څوک علاج دپاره داسې جلال آباد ته او کونړ ته ځي، خو څوک داسې علاج دپاره روپۍ نه لري، پیسې نه لري، تلو راتلو کرانه لري، همدلته په نشهي توکو بوخت دي. نو
په نورستان کې د ښځو چارو رئیس میرمن زاهدې فیضان ازادي راډیو ته وویل د نورستان په برګي مټال او نورو سیمو کې په نشئی توکو د سړیو ترڅنګ خزی او ماشومان هم روغ دي. دي
د برګمټال طرف ته ودی زین چې زیات خوندې بازی ناتاریا کو نه استفاده کوي، په کورنۍ کې چې او شی باندې او څه دا غي نام ضرور مطلع کیږي ماشومان هم ورته.
هغه له مرکزی حکومت وغوښتل چې باید د نور ولایتونو په څیر په نورستان کې هم د معتادینو د درملنې لپاره یو روغتون جوړ کړي.
وختونه د دولتي چارواکو نم دا ده چې نورستان ولایت کې دغه معتادینو لپاره یو شفاخانه جوړ کړي، په خندغه ولسوالیو کې لکه نورګرام او برګمټال کې دي ځینو کې او په خپله په مرکز کې چې معتاد دي له چرسونه د تریاکونه دونه استفاده کوي. نو
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل د برګمټال په افسای کلی کې په نشئی توکو د روغدو کسانو شمیر د اندېخنې وړ دی، او د هم له مرکزی حکومت نه د روغتون د جوړولو غوښتنه کوي.
حدودا 80% د دې کلی وګړي په دې مهلک مرض باندې اخته دي، او دا یو ډیر خطرناک رقم دی. په دې بخش کې زه خپله د مرکزی حکومت نه غواړم چې افسای کلی کې یو د معتادینو د علاج لپاره حداقل یو لس بستري کلینیک جوړ کړي.
والی وای برګي مټال ته له بدخشان نه راغلو لارو کې پرتو امنیتی ځواکونو ته یې امر کړی چې د نشئی توکو کاروباریان ونیسي.
یقینا د بدخشان قاچاق کیږي، هغه خلکو باندې قوي نظر کې دی او تلاشي دقیق کې چې هغوی د بدخشان نه دې طرف ته راځي، د اموالو د انتقال جدي څارنه کوي چې نورستان ته دغه مخدر توکي را انتقال نشي.
د برګي مټال اوسیدونکي وای په سیمه کې د نورو خلکو ترڅنګ څو تنه دینی عالمان هم د نشئی توکو په استعمال روغ دي. کله چې په نشئی توکو د روغ دي کېدو خبره دینی عالمانو ته هم وغځیده، نو بیا به څوک خلکو ته د حرامو او حلالو ترمنځ د توپیر کولو، نیکیو ته درابللو او له بدیو څخه د خلکو منی کولو په اړه د خدای او د هغه د خوږ نبی پیغامونه ورسوي.
آزادی رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې
اوس هم وخ راغلی چې د یو معتاد له ژونده مو خبر کړو. د تګاب ولسوالۍ تاج محمد له څو کلونو راهیسې په نشه روږدی شوی دی، او د حضوري چمن په سپیرو خاورو کې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې سبا کوي. دا چې دی ولې خپلې کورنۍ شړلی او خپله شتمني څنګه له لاسه ووته، دا به خپله د ده له خولې واورو.
دا چمن حضوري په نوم د سپورټمن او د ورزشکار په نوم باندې یادېده، او اوس چمن حضوري د پوډري په نوم باندې یادېږي. که چېرته د دولت غفلت نه وای، که چېرته کارخانه وای، په امریکا وای، یو کار او تولید یې درلودلی، نو دې ځای کې دا ځوانان چې نن ورځ په دې ځای کې دي، یو بیکاري شي، بل خواته نه خورتنګي شي، بل خواته نه بېروزګاري شي، که نه جب دې خالي اوسېږي. دا خپل جب ډېر غم لړلی شی دی چې جب کې دې پیسې اوسېږي، هېڅ ته نظر نه کېږي چې بې پیسو شللې ورور وژنې ته به هم کېږي، غلا ته به هم کېږي، د خلکو په کورو باندې به هم اوړي. پرون دې ځای کې درې کسان مړه شوي دي، هغه ښه ځوانان، اما د څه شي د لاس نه، د دغه چې ډوډۍ ورته نه ده رسېدلې، اوبه ورته نه دي رسېدلې، په دغه ځای کې درې زامن لرم، پنځه مې لورګانې دي، پلار مې ژوندی دی. داسې وخت راغلی دی چې ما په میاشتو کې خپل به اولاد نه دی لیدلی، اما د څه شي د لاسه، د دې شي د لاسه، نو چې زه خپل ځانو نه پېژنم، نو خدای به څوک پېژنم، بچان به څوک پېژنم. مور او پلار ته کتلی نه شو، بچان مې یو سه منصب دی او دوه مکتب وایي، تقریبا شل کال شول پدې شل کالو کې نه ما کوم ازم کړی دی او نه غو کوم داسې شهر سره کړی دی چې ولې د پلار په مقابل کې زوی نشي درېدل. ما درې موټر درلود، په درې موټرو کې ما ته ځنن ورځ زادې داسې ناستو چې ما کوړی کدایم درې موټر ما په ده باندې وال. اما زه اوس داسې احساس کوم چې زه د جامعه نه بیرونی ما د خپل د نو سره مې خیانت کړی دی. نن سبا کې دا داسې دي لکه نه خود غوندې خرڅېږي، ولې په دې چې دولت ورته وخت ورکړی دی. دلته اوس شل یا دېرش کسان یا سل کسان په دې ځای کې دي چې دوه موټر اسکر ورپسې راغی دغه ټول تړل کوي. مګم دا دومره نابود شی دی، دا دومره چټل شی دی چې په چټلۍ کې به ناست اوسېږي. اما داسې ځای ته چې زه چې په هغه ځای کې کېناستېدلم، په هغه ځای ته چې یو وخت کې زما سپی تلی وی که نه، نو ما په هغه سپی ما خپله نه ساته. نن ورځ زه په هغه ځای کې ناست اوسېږم، په هغه ځای کې زه دا شی وایم. خو داسې چټل شی دی چې دا په دا چټل شي کې داسې دا ځای کې وال کېږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
درنو اردوونکو، هیله ده چې تر دې دمه مو خبر شوي مطالب را سره خوښ شوي وي. وړاندې په خبرونه کې ډرامه لرو. دا ډرامه عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
ظریف جانا، د والیبال مسابقه خو موبایل وده.
رښتیام مسابقه خو موبایل وده، هو غم یو کمزور ټیم مات کړو.
ما هم دغه ځای زوروي چې یو کمزور ټیم رانه وګټله.
بلال وروره، خوا مه بدوه، په لوبه کې ګټل او بایلل وي.
ستا خبره سمه ده، خو دا لوبه مې په لوی لاس بایلو ده.
څنګه په لوی لاس؟
ته نه یې خبر؟
نه والا، په څه شي؟
ولې دا رنګ مې نه ګوري؟
والا رنگ خود زیل شوه ده، او پا موتو که ده ماغا پا خانه زور نده پاتی. ناروغ خوبه نه؟
او ناروغه هم، عادی ناروغه هم نه، پودری هم.
چشه؟ تا پودری؟
او دریمی اشتیکی گی چه پا دی ناولی هم لخته شوه هم. کزا پودری شوه نه وی، نو دوم را با نه کم زوره که ده. یوازه کم زوری نه، بلکه شرمندگی هم ده.
ده چشی شرمندگی؟ پا تا خو سوک ندی خبر چه تا پودریه.
په خوب زموږ ټیم باندې علی او ما ته به خلکو قهرمان وای، خو تر دې وروسته به پولډری راته وای. پولډری
بلال جان، اندېښنه مه کوه، کنن مو مسابقه بایلو ده، بله ورځ به انشاءالله وګټو.
ما هم خپل صحت بایلو، هم شهرت او هم لوبه. انډیوالانو ته ووایه چې زه نور والیبال نه کوم، تاسې پوښي او کار مو.
بلاله، ته د ټول ولایت د والیبال قهرمان یې، دومره زر منه ایلی که گه.
زه پرون قهرمانم او خلکم احترام کهو، خودن پودریم. زه اوزم چه کلا بیرتا قهرمان شم بیا بگورو.
زه پو نشوم، تا بسنگ بیرتا قهرمان شی.
او بگورو، اوز خدای پامان.
اوهو بلال جان، د څومره تر تازه شوی په خیر.
السلام علیکم.
ستړی مشی،
تازه خیر
یار. بلال، ول می هیڅ ونه پیژندې؟ د څومره سروس پیژوي؟ خدا وای چې د څو میاشتې چیرې وي؟
د معتادینو په شفاخانه کې هم او خپل علاج می وکه.
خخ، زه را شوم چې د څنګه د ګل په شان تازه شوی.
زه پریدای هغه کیسه به وروسته درته وکم، اوس دا راته ووایه چې زموږ د والیبال ټیم په څه حال کې دی.
بس چې ته لاړې، ټیم هم سره وپاشل شو، بیا مو توپ ته ګوتې هم نه دي وروړي.
وایم اندېښنه مه کوه، متل دی وایي چې په کوم لختي کې یو ځل اوبه تیرې شوي وي بیا به پکې تیریږي. که پخوا زموږ ټیم قهرمان و، بیرته به قهرمان شي.
څنګه به قهرمان شي بلاله؟
ظریف جانه، ما خو درته ویلي وو چې زه به بیرته قهرمان کیږم. معنا دا چې اول د ځان علاج کوم او بیا بیرته والیبال شروع کوم.
شکر چې ته جوړ شوې، اوس راځه چې کور ته ځو، لږ چای وڅکو.
چای ما پرېدا، زه او ته ډیر مهم کار لرو.
څنګه کار یاره؟
راځه چې د ټیم ملګري خبر کو او بیرته خپل ټیم جوړ کو. بیرته پخوانی ټیم او پخوانی قهرمانی.
درځه چې درځه.
درنوردون کو تاسې د زهرو کاروان خبرونه لازدی رادیو څخه اوریدله. هله د چي ډراما او ټول مطالب مور سره خوښ شي وي. نور تاسې په پاک خدای سپارم، د خدای پامن.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو. د اړیکو شمیرې 0999 40 45 0999 40 45.